دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په شانګلا کې د ماشومانو وژنه، په بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات، د لادرک کسانو نوې پیښې او د افغانستان په اړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی، په شانګلا کې د مځکی شوېدنې په پیښه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي. په پنجاب کې بارانونو او سلې شاوخوا 50 کسان وژلي دي او نن په پاکستان کې د قرآن د تقدس ورځ اول مانځل شو. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د مځکی شوېدنې په پیښه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماښام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي د ماشومانو د مارتونګ په کوز کلي سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وشوېدل او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال احمد فیضی مشال رادیو ته نن وویل چې دا تو ماشومان مړی او یو ماشوم په ژوبل حالت کې رایستل شوی دی.
چې کله مونږ دا سرچ آپریشن شروع کړو نو تقریبا دا ڈھائی نه تین گھنٹو په مینس کې وو. نو اټ ډیډ باډیز مونږ روغ کړل، یو زخمی روغ کړو چې کم ماشومان د غشلو د واقع کې هغه ټول چې دی نو راوتی دي. نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی وو.
په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او څوارلس کلونو ترمنځ شول کیږي. بلال احمد فیضی هم دا راز وویل چې د تیزې سیلې او بارانونو له امله د سوبې په بیلابیلو سیمو کې د ونو پریوتو او کمرونو نړېدو له امله چې د قرقرم هایوی کومې برخې بندې شوې هغه د ټرافیک لپاره بیا پرانستل شوې دي. د قدرتي آفتونو د نظم ملي اداره وایي په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمېره 50 ته رسیدلې ده. د ادارې له مخې په تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر کسان د بیلابیلو پیښو له وجې ژوبل شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه نن په بیان کې ویلي چې په سوات کې د یو ګاډي کندې ته د پریوتو په پیښه کې 11 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په لاهور، ګوجرانواله، چکوال، شیخوپوره، فیصل آباد او د پنجاب په نور ښارونو کې د جولای پر 15 او 16 نیټه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 49 نور ژوبل شوي دي چې پکې 2 زیات ژوبل دي. خو په مجموعي ډول له تیرو دوو اونیو راهیسې په پنجاب کې له روانو بارانونو سره تړلو پیښو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 50 ښوول شوې ده. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي په دغو پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګېدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو د څانګې په وینا په راتلونکو ورځو کې د نور سخت بارانونو امکان شته. د تورخم یو انتظامي چارواکي د نومره شولو په شرط مشال لري ته ویلي چې نن یې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط نیولې دي. عبدالباسط د رولپنډي څخه د پنجاب د سوبای اسمبلی د غړي چودري امجد محمود زوی دي. په تورخم کې د پلټونو وفاقي ادارې اف آی چارواکو په خبر کړي بیان کې ویلي چې نوموړي د 9 مې په پیښو کې ککړو او نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست یا د هیواد د وتونکو کسانو تر بندیز لاندې لیست کې شامل وو نو ځکه نیولې دي. چارواکي وایي عبدالباسط اروپا ته د تګ اسناد تیار کړي ول او غوښتل چې د افغانستان لارې اروپا ته ولاړ سي. د تورخم چارواکي وایي عبدالباسط د رولپنډي پولیسو ته حواله کړي دي. د مې پر نامه د القادر ټرست په نوم د درغلي په وقزه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر گرفتاری وروسته د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړې او زیان ورته واړاوه. د پاکستان حکومت او پوځ د مې نهمه تور ورځ بللې او پکې د لاس لرونکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو فیصله کړې ده. په بل څنګه د بلدیاتي انتخابات وروستی پړاو پای ته رسېدلې دي. په کوم چې له کوټې پرته د صوبې په نورو 44 ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. په دغو انتخاباتو کې زیات شو کې د صوبې واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي ګټلې دي. دغه انتخابات پرون د ضلعي کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره ول. بلخوا د بلوچستان انتخاباتي کمیشن لوري په جاري سوي بیان کې ویل سوي دي چې د چیرمین او مرستيال چیرمین د انتخابات مخکې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل سوو 1216 د یونین کونسلو چیرمینانو لومړی د خپل چوکیو سوګن پورته کړ او له هغه وروسته د ضلع د کونسلرانو د چیرمین او مرستيال چیرمین د انتخاب لپاره خپل رائے وکارولې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پر ولس ژغ کړی چې د قران پاک د تقدس ورځ لمانځلو په خاطر دی د سویډن د پیښ خلاف خپل احتجاج ریکارډ کړی. شهباز شریف نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د قران په تقدس ساتلو کې د ټول ولس یو موټی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د قران مجید د تقدس ورځ ولمانځل سول. وزیر اعظم پر اسلامي هیوادونو هم ژغ کړی چې په سویډن کې د قران پاک د بې حرمتۍ پر ضد د ملګرو ملتونو ترڅنګ پر نړیوال کچ خپل ژغ پورته کړي. شهباز شریف دا څرګندونی پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. دا لغه ورسره ده چې د جون پر 28مه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې یو کس د قران مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې خبرګون نه وپارول. او اوکراینی ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناټو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسي عسکرو خلاف د خپل دفاع لپاره نور وسلو ته ضرورت لري. ولسمشر زلنسکي به نن د پراګ ښار څخه استنبول ته ځي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. د پاکستان په پنجاب کې بارانونو او سلی شاوخوا 50 کسان وژل دي. کارپوهان د دې وجه موسمیاتي بدلون یادوي.
نړۍ کې موسمي بدلون روان دی. درجه حرارت سیوا کیږي چې درجه حرارت کله سیوا شي نو بیا سلی چلیږي او اوپر ډر جاتے والږي.
په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو وروستۍ مرحله پای ته رسیدلې ده او د 14 ضلعو چیرمینان او ډیپټي چیرمینان منتخب شول. یو سیاستوال بلدیتي حکومتونه د جمهوریت نرسری ګڼي.
یو نوی سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای څخه تربیت اخلي.
په پاکستان کې د ورو کسانو د منډولو کمیشن وایي په هغه هیواد کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1500 نور کسان لا درک شوي دي. خو د لا درک بلوچستان لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر له دې راپور سره اختلاف لري. وایي
موږ په حساب کې دا شپږ میاشتې کم از کم 3000 بې درک شوي دي.
په روانه خبرونه کې پر دې سربېره یو شمېر نور راپور هم لري. له مشال رادیو سره وسی. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا په شانګلي ضلع کې د مځکې شوېدو یا کمر نړیدو په پیښه کې شاوخوا ته ماشومان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ډلې ریسکیو 1122 صوبای ویان بلال احمد فیضی وایي چې په شانګله کې د کمر د نړیدو له امله چې کوم ماشومان تر ملبې لاندې سیول په هغو کې د اتو ماشومانو مړي او یو ماشوم په ژوبل حالت کې راایستل شوي دي او امدادي کاروایانې پای ته رسېدلې دي. پر دې سربېره د تیر شپې د بارانو له امله چې څومره ځاني او مالی زیان سوی دي په دې اړه هم نوموړي خپل معلومات را سره شریک کړي دي. له بلال فیضی سره د مشال رادیو خبریال مجید بابر مرکه کړې ده. نوموړي په ځواب کې وایي
پرون چې د نشانلي والا واقع شوی و د خاورو یا د شګې یو وړ زر هم دي کې او هغه چې د نورو په وته بل په ماسمانو لوبې وغیرہ کولې نو هغه باندې چې د مدار په وته دې کې ټوټل چې دی نو نه ماشومان ټرایپ ویل چې دی نو زخمی راوته دی نور اته چې دی نو هغه موږ جس کې خاکی روختی دی دې کې د ماشومان عمرونه چې دی نو هغه 6 نه والا تر 10 په مینس کې دی.
دغه کې د یو ماشوم د ورکی دو خبرو نو هغه دغه ماشوم څه پته لګیدلې ده.
ټول چې کله موږ د سرچ اپریشن شروع کوو نو تقریبا دا 2.5 ګڼو په مینس کې نو ابتدائی طور باندې موږ کډا ویناو چې دې کې ټوټل 10 ماشومان دي نو 8 ډډ باډیز موږ روخ کړل یو زخمی روخ کړو دا تقریبا نیمه ګنټه 45 منټ چې دې د یو ماشوم سرچ دې نو هغه جاری و دې دوران کې د کلی مشرانو کې دې نو اعلان نو وکړه په دې ماشومو کې او خلکو نه تاسو کې چېرې د تاسو ماشوم روخ نه دي نو هغه نه پس کلا هغه وی چې نه یار د یو ماشوم هم ورک نه دي کی کوم ماشومان د غشلو دی واقع کې هغه ټول چې دی نو راوتی دي، نو هغې نه پس د هغوی په وینا مطابقت سره چې دی نو سرچ آپریشن د شپې بند شوی وو.
تېره شپه هم ډېر تیز بارانونه هم د خیبر پښتونخوا په بیا ویلو کې سیمو کې شوي دي. داسې اطلاعات دي چې په شمالي علاقو په خاصه توګه د کراکورم هائی وے د لاره بنده ده، د ډېرو ګټونو یا د ډېرو دغو د وجې نه تر اوسه پورې څومره د دې بارانو د وجې نه مالي زیانونه شوي دي؟
اوسه پورې چې دی نو سره یو مردان نه واقع راغلي راغې کې معصوم چلے نو زخمی دے بے طرح طرح منتا چترال بمبوریت سائڈ بانے چلے نو التا روڈ بلاک سے اغم دس کے تقریباً بد بنی نے بجے مونگ کلاؤ کرے دس کراکورم والا لا رحم سے دے دے ٹائم کے کلاؤ شوے دا دے نہ علاوہ مختلف دسی زیو میں دی دسی سڑکوں نہ ہو چے آگے باندھے بنے وغیرہ را پرے وٹے وے نو آغا هم شکر الحمدللہ کلیر دی دی ٹائم کی من تبیسی سے اطلاع جشت دی چی یو زی هم گیر دی دی سرہ سرہ زمین تیم سنے نو آل لی دی پا مختلف زیونی پی ڈپلائی دم دی من مختلف پوائنٹس ہم جوڑ کری دی چی پا غیبا نظم دی ایمبولینس سے ولار دی و سرہ چی دی نو میڈیکل ٹیکنیشن زم ولار دی او وقتن فورتن زمین کشیز دائی چی من عوام کے آگاہی بیدار ہو پا دی وقت کی تاسو ویلے شئی چی ارد دی بارانون دو وجینا یاد راوتلو سیلا بولن دو وجینا کم سرکاری املاکو تا یا سڑکونو تا پولونو تا یا ودانو تا یا ذاتی دی خلکو کورونو تا نقصان رسیدلی دی زخمیان او مرگ دوب لشتا او سر پر من سر سنگا مطافتی مردان کی ایو چت را پیوتے علی کی دو کسان چی دی نو زخمیان چوی دی زنانا و معصوم دی بین علاوہ مختلف زیونو کی دغر را پیوتی دی دیوالین وغیرہ را پیوتی دی وغیر کی شکر الحمدللہ اللہ سر کیسول کی سیوی نو اغن میں دی ریکورڈ سیوی زمین اہلکاران علیہ کی واللہ دینے کی سبس واقعہ کی گی زمین کوشش پدائی چی من بر وقت اگو تا ریسپانس کو اگو تا کسی قسم ریلیف من ورکو لیسو اغن مگو ورکو
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې ویاند بلال احمد فیضی و چې په هغه صوبه کې د ماشومانو د وژل کېدو او ورسره د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راغلو بارانونو او سیلابونو په اړه زموږ د همکار مجید بابر پښتنې ځواب ولی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو ښاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. خوځو پنجاب ته. په پنجاب کې لتیر دوه اونۍ راهیسې د باران لړۍ روانه ده چې د جولای له 15 راهیسې ډیره تیزه شوې ده. چارواکي وايي په مجموعي ډول په تیر دوه اونۍ کې شاوخوا 50 کسان له باران سره د تړلو پیښو له وجې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د موسمیاتو اداره په راتلونکو څو ورځو کې د لا نور شدید باران اټکل کوي. په سرشار لاهور کې پر سړکونو اوبه ولاړې دي او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی. د وسیم سجاد په راپور کې پر دې اړه د ماحولیاتي بدلون د وجوهات په اړه معلومات هم اوریدلای سي.
د پنجاب د قدرتي آفاتونو ادارې د شمیرو تر مخه په صوبه کې په تیر دوه هفتو کې شوي تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو یا اربن فلډینګ کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي. د پنجاب حکومت پر راتلونکي هفته کې د مونسون بارانو له وجې د پنجاب په خارونو کې د سیلابونو یا اربن فلډینګ اعلامیه هم جاری کړې ده. د یادی صوبې چیف منسٹر محسن نقوی د زیارت په ورځ په لاهور کې خبري غونډې ته ویلي چې په پنجاب کې 291 ملي میټر باران شوه، کم چې د نوموړي په وینا ریکارډ باران دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې ریټایرډ پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن په پاکستان کې د سیلابونو وجه د ماحولیاتي تبدیلۍ اثرات بولي. نوموړي د راغلي سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
بنیادی وجه خو ماغه ده چې چونکې نړۍ کې موسمي بدلون را روان دی، درجه حرارت سیوا کیږي، چې درجه حرارت کله سیوا شي نو هغه سره هوا ګرم شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوبه ډېر زیاتې دغه شي ایواپوریټ شي، والو شي، بخارات تله جوړ شي، بیا د هغې نه وریځې جوړېږي، وریځو نه یا باران وشي یا ګلۍ وشي. نو دا یو مطلب یو سلسله ده چې د ګرمۍ نه شروع کیږي، چې ګرمۍ څنګه څنګه زیاتېږي دغسې په هوا کې نمی سوا کیږي، بیا د وریځو جوړېدل سوا کیږي، بیا د هغې نه بارانونه سوا کیږي او د تیزو بارانونو نه بیا سیلابونه راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په کال 2022 کې سیلابونو سخت اغیزمن کړی وو او د پاکستان حکومت له شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه خلک د تیر کال د سیلابونو له امله متاثره شوي وو. د قومي افتونو د سار او مخنیوي ادارې NDMA تر مخه تیر کال په سیلابونو کې د 1400 نه زیات تنان مړه شوي هم وو. په پاکستان کې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره د موسمي بدلون په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته وویل
being engineers or being کلائمیٹ ایکسپرٹس مونږ دا وایو چې پاکستان ته د کلائمیٹ ریزیلینٹ ډیزاینز او انفراستراکچر ضرورت دی. د 2023 کې نه بلکې 2030-40-50 کې نور هم سیویریټی اخیستی او زیات فلډس او داس ایونټس په مزید په سیوا کیږي. نو هغه وجه باندې زمونږ خو عمدغه ریکمنډیشنز دي او سجیشنز دي اے ڈی بی ته هم نور ڈونر ایجنسیز ته هم گورنمنٹ ته هم چې هغه د دې روکتام دپاره چې دې پراپر خپل سٹڈیز وکړي او د سٹڈیز سره سره خپل کنسٹرکشن پلانز جوړ کړي.
دا گلوبل کلائمیٹ انڈیکس د کال 2022 د شمیرو تر مخه پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی د کموچی د موسمی بدلون لوجه تر ټولو زیات متاثر کېدلو اندېښنه ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د کوټ پر لور. په ولسان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی پړاو پای ته رسیدلی. په کوم کې چې د مرکزی ښار کوټ پرته د سوبې په نورو څلور درزلو کې د چرمین او مرستیال چرمین انتخابات ترسره شوي دي. زیاتره چوکیان د سوبې حکمران ګوند بلوچستان عوامي پارټي ترلاسه کړي دي او د سوبې په پښتون میشته سیمو کې بیا د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند اتحاد بریا ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترن راکوي.
د کوټ په چپه د بلوچستان په څلور دیر ضلعو کې د جولای په شپږمه نیټه د ضلع کونسل د چیرمین او مرستیال چیرمین انتخاب شوی دی. د انتخابي کمیشن له غیر سرکاري نتیجو لمخې تر ټولو زیات چوکۍ د صوبې حکمران جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي ترلاسه کړې دي. په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب څخه لمخه د صوبې په بیلابیلو برخو کې ټاکل شوو 2 شپږ شپېته د یونین کونسل چیرمینانو لومړی د خپلو چوکیو سوګند پورته کړی وو. دغه وروسته دوی د ضلع کونسلانو د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره خپل رای ورکړه. په دې ترڅ کې مې کله د میټروپولیټن کوټې د پخوانی کونسلر اسلم رند سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د بلدیاتي انتخاباتو څخه پر لاندې کچه د ولس ډېرې ستونزې اوارېږي، لکن د آبادۍ د زیاتوالي له وجې د کوټې ضلع د ښاروالۍ انتخابات د ځنډ سره مخ شوي دي.
دنیا په رول کې چې 15 لک پوری آبادی هغه ته میونسپل کارپوریشن وایي، چیرې 15 لک پوری آبادی هغه ته میټروپولیټن وایي، هغه سره زیات سی هغه ته ڈان ټاون وایي. لیکن په پاکستان کې ڈان ټاون په یو شهر کې هم نه دی جوړ شوی، لہذا میټروپولیټن په حدود کې چې دی دا الیکشن کیږي. بیا دوی د صوبایي اسمبلی ممبران دا فیصله وکړله چې په کوټه کې په شاري علاقه کې د میټروپولیټن ضلع دا دوه هغه کې تقسیم دی، لہذا باید چې په ګرځ شهر کې یو میټروپولیټن اختیارات ته یو وی نه الته جدید خلکو بنیادی سہولیات موثری جوړې د بیرې کې بخیز مجد کوټه شهر بخې پسمنده ده. د مسائل ډیر دي.
بل پلو ته ډېرې سیاسي کارپوهانو هم په صوبه کې د بلدیاتي انتخابات پر ځن نه خوشش کار کړي ده او ویل دي چې د بعد مرغ زیاتره سیاسي جماعتونه د جمهوریت او لسته حقوق خبره خو کوي، لیکن چې کله دوی ته واک او اختیار په لاس ورسي نو بیا دا غوړسته د اولس ستونزې د پام څخه وباسي. د بشري حقوقو یو کارپو احد اغا راتول چې د ایم پی د ترقیاتي فند له وجې زیاتره سیاسي جماعتونه اسمبلی ته د رسیدو وروسته لاندې کچ ته د اختیاراتو د انتقالولو څخه ډډه کوي.
ټول په دې باندې ویلم لرو چې په جمهوریت کې د بلدیاتي ادارو یو ډیر غټ مقام او بلکې آئینی تو تقاضا دا ده چې لکه څنګه چې د صوبایي اسمبلیانو او د کونیا اسمبلیانو انتخابات کیږي نو د بلدیاتي انتخابات هم باید وشي او پر وخت باندې وشي. دا د ګراس روټ لیول ډیموکراسي ده او په دې کې مشتدا معلومه ده چې د دې ځای صدا یو قسم نرسري د جمهوریت ته ورته ویلی چې دوی ته یو نوی سیاست مدار یا څوک مطلب دی عوامي خدمت ته تیاریږي هغه د دې ځای سره تربیت اخلي، ولی چې هغه د عامو خلکو سره د تعلق کیند په قسمتي هیڅ ټول سیاسي جماعتونه د دې سره په دې کې متوسطه ښکار کوي.
دا ډول د بلوچستان په پښتون میشتو برخه کې جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي او میګوند سیاسي اتحاد زیات چوکي ترلاسه کړي دي. خو د صوبې په بلوچستان برخه کې پیپلز ګوند او بلوچ ملت پالو ډلو برای مندلې دي، لکن د پاکستان تحریک انصاف یو غړي هم د چیرمین یا مرستیال چیرمین چوکي نه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې په کوټه کې د صوبې نامتو خبريال سید الیشا وای
دلته د سیاسي ګوندونو په دې لوکل باډیز الیکشنز کې هیڅ دلچسپي نه داغه وجه دا چې د دوی ټوټل دلچسپي ده هغه په ام پی کې ده هغه په ام ان ای کې ده هغه په سېنیټر کې ده ولی په هغه کې ډیولاپمنت یعنی ترقیاتي کارونه هم زیات دي انتظامی اختیارات هم زیات دي او د دې سره سم چې کوم مالی اختیارات یې هغه هم ډیر زیات دي په درې کال پاتې سو د دې لوکل باډیز د خلکو ته خو مشکل ده چې دوی ته د خپل یعنی انتظامی خونه یعنی دا کم مالیاتی چی اختیاراتی دا هم نور کی دا سپریم کورٹم فیصله ده دا های کورٹم فیصله ده چی نالی جوڑول روڈ جوڑول برما ور کول اغه دا لوکل گورنمنٹس کار دی دا خلکو کار دی دا پرون چی انتخاب سوی دی دا ایم پی او دا ایم ان او دا سینیٹر کار نه دی لیکن دلته معاملہ الٹا ده
بلبلو ته دا کوټی ضلع دا شرولی انتخابات دا ځان سره مخ دی دا انتخابی کمیشن په خبره چی دا کوټی آبادی زیاته سوی ده چی لامل ای به دا کوټی دا شرولی انتخابات د نو الکبندیانو ورسته کیږي د بلوچستان په څلور درزلو کې د کال 2015 ورسته بیا په مئی کال 2022 کې د شرولی انتخابات په لومړنی ځل وسول او دویمه لړۍ تیر کال په دسمبر کې ترسره شوې و خو د پای او دریمه لړۍ بل څه ځانی او مالیزیا نه 13 ورځې و پای ته رسیدلې ده د انتخابات هم د سپریم کورټ پر امر اوسو ځکه چې د دې څخه لمخه په کال 2009 کې د صوبې بلدیاتی انتخابات به ترسره کېدل کوم چې د امیش په ډول دا ځل هم د درې کال څخه د زیات وخت لپاره د ځنډ سره مخ شول.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري په پاکستان کې د پارلمان د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیټې مشر ایاز صادق ویلي دي چې دا لا نه ده پډاګه چې راتلونکي انتخابات به د 2018 یا د 2023 کال د سرشمیرنې پر بنیاد کیږي خو نوموړي زیاته کړې چې انتخابات به نه ځنډول کیږي او پر خپل وخت به کیږي خو ځینې شنونکي او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي بیا اندېښنې څرګندوي چې شایي انتخابات پر خپل وخت ونسي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
مرکزی وزیر او د پارلیمان د ټاکنو اصلاحاتي کمیټه مشر آیا صادق ویلي چې راتلونکي انتخابات په د 2018 سرشمیرنې د لاندې کیږي یا د نوې 2023 لاخکارنه ده ځکه د نوې مردم شمارې له باقاعده منظوري نه ده شوې خو دوی وایي چې ټاکنې به په خپل وخت کیږي او د سمله د غزولو هیڅ اراده نه لري خو بیا د دې مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې ملک کې دا وخت نه آئین شته نه قانون او حکومت ټاکنې په خپل وخت کولو ته سنجیده نه دی ځکه د نوړاندې هم دوی د پاکستان تحریک انصاف د بریا لوجي پنجاب او خیبر پختونخوا کې پایني میاد کې ټاکنې ونه کړې او باندې لټوي د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي ملک انور تاج په دې اقلا مشال لیډو ته وایي
مخکې سن پنجاب او پختونخوا کې هغه الیکشن هم په وخت باندې ونه شو د سپریم کورټ ججمنټ هم پیرا لغه ججمنټ هم ونه منو ججان هم دومره مجبور شول چې کنټمپټ اپ کورټ په دوی لګېد کنټمپټ اپ کورټ یې په ونه لګاو نو خبره دا سیده چې د پی ڈی ایم په دې حکومت کې ته هر څه ایکسپیکټ کولای شي او د خو کوشش دا کوي چې موږ پاکستاني قوم او پاکستان تحریک انصاف ورکر په خوف کې مبتلا کو په دې دوران کې موږ الیکشن وکړو شفاف الیکشن وشي هر څه پی ٹی آئی په ورکر دباو چې دغه به وجود به ان شاء الله 2/3 میجورټی سره پی ٹی آئی راځي او د دې خبر نه دوی ډیر زیات خوف زده دي
د قومي اسمبلی میاد اگست میاشت کې سرته رسیږي خو شنن کې هم دا نظر لري چې موجوده د پی ڈی ایم حکومت د ګامونو او بیانونه دا سخکاری چې دوی د موجوده اسمبلی میاد نور هم غزوي او په خپل آئینی وخت کې انتخابات کول نه غواړي پیښور کې خبريال او شنن کې محمود جان بابر وایي
حکومت رویه نو دی ورکې چې چا سر اختیار دی په پاکستان کې د اغې د رویه نه خدا سي نخکاری چې راتلونکي چرته نږدې چرته وخت کې انتخابات کې دوه لدی او د دې لپاره چې دا کم اخم جواز چې دی یادې چې دا د مسلې دي ځکه الیکشن نشي کېدو الیکشن په مازی کې چې کم دلته په پاکستان کې امیرانو کم یولس کال حکومتونه کړې دي چې کله هغه په خپلو خبرو کې را یادول شروع کینو د دې د رویې نه خدا سي ښکاری چې دا وخت په دې انداسي تیری ځکه چې دا سي په پاکستان کې دی وخت کې اداره یا فورس نشته چې هغه دې په دې باندې مجبور کړي چې دې انتخابات پر پل وخت باندې وکړي ک سپریم کورټ هم څوک لاړنو الته هم د دې خبرې سره حل نه وته کډ الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ګوري نو دین دا سي ښکاری چې راتلونکي وخت کې د جخت انتخابات زه په خپل نه ګورم
دا زیارت پر ورځ د قانون او انصاف افاقي وزیر سېنټر اعظم تارل خپل هغه خبره بیا تکرار کړې چې غنی عام انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي دا سرګندونه دوی په داسې حال کې کړي چې د قومي اسمبلی د مودې د غزولو په اړه اوازې دي د سند او بلوچستان د صوبایي اسمبلیو ترڅنګ د قومي اسمبلی نیټه هم د اگست په 12 پای ته رسیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د لادرکه بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د لادرکه سانو د منډو لپاره د جوړ شوی کمیشن تازه راپور ناسم بللې دي. دغه ملي کمیشن د روان کال په لومړي شپږ میاشت کې له 500 زیاتو کسان تریتم کړل سو خبره کړې ده. ویلې دي چې له 500 زیات کسان بیا برت خپل کورن ترسیدلې دي. خو د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر وایي یوازې تر 400 پورې بلوچستان په روان کال کې ورکل سوي دي، نو ځکه دا راپور ناسم دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره جوړ کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ورسره د نورو 1533 کسانو د لادرکه کېدو مقدمه مخې ته راغلي دي. یاد کمیشن د مشال ریډیو سره د جولای په شپږمه د بیدرکه کسانو په اړه د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې شریکې کړې دي چې تر مخې په هیواد کې تر ټولو زیات د مارچ په میاشت کې 141 کسانو د بیدرکۍ راپورټونه کمیشن ته وړاندې شوي دي. خو بلخوا د بیدرک کا بلوچستان د پاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسن غړي او د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د یاد کمیشن راپور نه منلو وړ نه دی.
روزانه کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی د روزانه په بنیاد خلک پورته کیږي. د ډیرو خلکو مقدمه هم په پولیسو تانو کې نه درج کیږي او بیا د ریاستی ادارو لخوا د لادرکا خلکو خپلوانو ته ویل کیږي ک مقدمه مو درج کړه یا کمیشن مو رپورٹ ورکړو نو د لادرکه تن جون بنور په خطر کې شي او بیا کوڅوک مقدمه هم درج کړي او کمیشن ته عمل شي. خو د لادرکه تن نوم یې په کمیشن کې پاسانه نه درج کیږي او د کمیشن داشمیري ډېره کم دي.
هټي کم تعداد مې نمبر ہے.
بلخوا د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن دا شمیري ډېرې کمی دي. ماما قدیر دا وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په بلوچستان کې د دریو نه تر 400 پولي بلوچستان په جبري توګه لادرکړی شوی دي چې د کمیشن په یاد رپورت کې هیڅ ذکر نشته.
رپورٹ دے دا بالکل صحیح نہ دی کدے جلا جلا نکلے کہ صوبے بلوچستان کے دونی رپورٹ سوی دے خیبر پختونخوا کے دونی رپورٹ سوی دے سندھ کے دونی رپورٹ سوی دے پنجاب کے دونی بیا ہم سڑے تے معلوم تفصیل سے دے نہیں نکلے تے کہ دا صوبو گا ددی وجہ دا رپورٹ ددی بالکل مجھ دا پر صحیح نہ دے غلط تے مجھ پہ حساب کے دا اشپش میاس کے کم از کم دریس لور زر بے درک
په پا پاکستان کې د لادرکه کسانو د قضیو پلټلو لپاره جوړ کمیشن د مشال ریډیو سره شمیري شریکې کړې. خو د بیدرکه کسانو د پاره مبارزه کوونکی سازمان تورونو ته خبرګون کې یوازې دومره ویلي دي چې کمیشن په هیواد کې په آزاد توګه کار کوي. د لادرکه کسانو په اړه چې ورته څوک هم بشپړه معلومات ورکړي دوی د ریکارډ برخه جوړوي او د موندلې لپاره پې کار پیلوي. د کمیشن چارواکي د نور معلوماتو یا خبرو کولو نه ډډه کړي. د کمیشن د تازه راپورټ تر مخې روان کال د جنوري په میاش کې 99، د فروری په میاش کې 99، په مارچ کې 141، د اپریل په میاش کې 99، د مای په میاش کې 23، او د جون په میاش کې بیا 90 کسان لادرکه شوي او مقدمه درج کړي شوي دي. او بیا د جون په میاش کې 95 لادرکه کسان خپل کورونو ته بیرته راغلي هم دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویلي د کمیشن دا راپور د ریاستی ادارو غیر قانوني ګامونه او هر څه په ډاګه کوي.
بنیادی
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره یاد کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. د یاد کمیشن سره د تازه شمیرو رستو تر وسه د لادرکه کسانو ټولی 9,000 قضیې مخې ته راغلي دي او په دې قضیو کې بیا 2,479 لادرکه کسانو قضیو منې فیصلې هم شوي دي. خو تر وسه د 2,299 بې درکه کسانو قضیې لا روانې دي. په پاکستان کی بلادرک خلقو کی زیادتر حق بلوچستان او پختانه دی چې تعلق د بلوچستان او خیبر پختونخوا بیلا بیلو سیمو سره دی. وایس پر بلوچ مسنگ پرسن سازمان او پختون ژغورن غورزنګ دا وکوي چې په بلوچستان او د خیبر پختونخوا کې په زرګونو کسان ریاستی ادارو او فوج په جبري توګه د اوږدې مودې راهسې بیدرک کړی دی او دغه رو کسان د پاکستان ریاستی ادارې په پټو بندخانو کې ساتي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرک کولو په اړه تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرک کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خبر پرنخوا په شانګله کې د مځکې سویدنې په پیښه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا پیښه پر ماښام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده. د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عابد رسنیو ته ویلي ماشومانو د مارتونګ په کوس کلي سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وښویدله او یو شمېر ماشومان تر خاورو لاندې ګیر پاتې شول. د قدرتي آفتونو د نظم ملي ادارې ویل دي چې په پاکستان کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د مړو شمېره 50 ته رسیدلې ده. د دې ادارې له مخې په تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر کسان د مختلفو پیښو له وجې ژوبل سوي هم دي. د تورخم یو انتظامي چارواکي د نن ورځې په شرط مشال راډیو ته ویلي چې نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر چودري عبدالباسط یې نیولې دي. عبدالباسط د راولپنډیز څخه د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د غړي چودري امجد محمود زوی دي. په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو وروستی پړاو پای ته رسېدلی. په کوم کې چې له کوټې پرته د صوبې په نورو څلور دېرش ضلعو کې د چیرمین او مرستیال چیرمین لپاره انتخابات ترسره شول. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیده کاته کوي. دا په داسې حال کې ده چې کیف د ناټو غړي کېدو ته تیاری نیسي او د روسي عسکرو خلاف د خپلې دفاع لپاره نور وسلو ته اړتیا لري. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس د افغانستان پر لور. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې تر اوسه تر طبیعي پیښو لڅه باندې یو نیم سل افغانانو ژوند اخیستی دی. د چاپیریال پیژندنې متخصصین وایي افغانستان د هغو تاوانونو بای پرې کوي چې نورو چاپیریال ته اړولی دي. په دې اړه نور حال اسمت ساروان درته وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی او ویلي چې ممکن د بارانونو په نتیجه کې په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه جاری شي. په افغانستان کې د روان لمریز کال په څه باندې درو میاشتو کې د طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه یو نیم سلطان مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې سیلونو او طوفانونو د سر د تاوانونو ترڅنګ ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی پرون رسنیو ته په واسطه بولی پیغام کې وویل
د عملیات مرکز ریاست د راپورونو لمخې د روان کال د وری میاشتینه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلابلو طبي پیښو له امله بعد مرغل 1015 کسان شهیدان، 215 کسان ټپیان، 2012 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي.
د همداراس د نورو مالی زیانونو د یادونې پترس کې د 3200 څارویو د مړینې او څه باندې 15000 جریبه کرنی زمزکی د ویچاړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان یو له درو هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزې ډېر ګواښي. د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد مجیب الرحمن احمد زایوی افغانستان په خپل په هغو عواملو کې چې له کبله اقلیم ته زیان رسیږي ډیره ونډه نه لري، خو له دې سره سره د اقلیمي تغیراتو له منفي پایلو سره مخامخ دی.
دلته صنعتي فعالیتونه یا کرنیز فعالیتونه چلته میکانیزه زراعت وي دومره پرمختللي وسایل نپکې استفاده کیږي. افغانستان په اقلیمي بدلون کې کوم خاص رول نه لري، بلکې افغانستان د خپل همسایه ملکونو او د نور نړۍ د صنعتي او زراعتي فعالیتونو چې کوم نن سبا په دنیا کې تر سره کیږي لدینه ډیر سخت اغیزمن ده. همدار دي لامل کیږي چې بارانونه کوم بارانی موسمونه نه وي، په وختونو کې بارانونه وریږي او دلته خلک خپل فصلونه ټول لاس ورکوي.
د هوا پیژندنې ادارې په پنشیر، پروان، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیکا، بغلان، سمنګان، بلخ او غزنی ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتو اټکل کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې په افغانستان کې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اعتراض کې د شزو د انقلاب په نوم ډلې او یو شمیر سنگارګرو شزو د طالبانو د پریکړې پر ضد د احتجاج ژغ پورته کړی دی. د طالبانو د پریکړې پر اساس شاوخوا یوه میاشت وروسته د شزو سنگارتونونه باید فعالیت ودروي. د دوی د پریکړې د سنگار ځایونو خاوندانی په تیره بیا هغوی چې له دې درک خپل کورنیو ته ډوډۍ برابروي سختي اندېښمنې کړې دي. نور حال اسمت سروان وړاندې کوي.
شزو انقلاب په نوم د یوې ډلې غړیو او یو شمیر سینګارګرو شزو د طالبانو له لوري د شزینه سینګارتونونو د بندیدو د پریکړې په اعتراض کې پرون احتجاجي غونډه وکړه. په یو ویډیو کې دا اعتراض کوونکي شزي په یو سرپټي ځای کې لیدل کیږي. یو معترضه وایي
طالبان محدودیت جدید که بسته کردن
طالبانو د سنگارځایونو د بندولو نوې بندیز لګولای چې له کابله یې ډېری ښځې چې خپلو کورنیو ته یې له دې لارې ډوډۍ برابرولې وزګارې شوې او په هیواد کې بېوزلي نوره زیاته شوه. طالبانو د میرمنو له دسترخوان نه حلال روزي واخیسته،
حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کرده.
د طالبانو د پریکړې پر اساس د شزو د سنگار سالونونه باید د ساتر درې می پوری وتړل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون د شزینه سنگار ځایونو د بندیدو پلمه په یو پیغام کې چې د وزارت ویندوی محمد صادق عاکف رسنیو ته استولې داسې بیان کړه.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې الت ډیر زیات اسراف او غلو د زلمی په کور باندې ډیر زیات بوج وو چې پیسې ترې اخیستل کېدلې او دویم دا وو چې الته د شریعت له اړخه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو وختان د زینت لپاره لګول کیږي.
د شزو د سنگارتونونو د بندیدا په اړه د طالبانو پریکړې زیات خبرګونونه پارولې دي. د افغان شزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل د شزو پر سنگارتونونو د طالبانو بندیز د هغو شزو د کار لپاره یو بل مهم ځای لمنځه وړي چې د خپلو کورنیو د نفقه برابرولو لپاره زیار باسي. له کوره بهر د شزو لپاره د محدودو ځایونو په لړ کې دغه بندیز یو بل ځای هم بندوي او افغانستان په یو بیرحمه او په نړۍ کې ډېر منځګړي شوی ځای اړوي. تر دې مخکې ملګرو ملتو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د شزو د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. طاهره محمدي په مزار شریف ښار کې سنگارتون لري. دا وایي اندیشنه یې داره چې که سنگارتون یې وتړل شو د کور خرڅ به څنګه برابروي.
په همدې دوه ورځو کې چې د سنگارتونونو له بندیدو خبر شو پر اختیار چې مایوسه شوم چې څه وکړو. دلته مې وزره ډالر لګولي، نه پوهیږم چې څه کار وکړم. اوس چې سنگارتون بندیږي څوک نشته چې دا وسایل مو په بیا واخلي. سخته ده، نه پوهیږم چې له دې وروسته څه وکړم. د کور خرڅ، ژوند او اولادونه به څنګه شي؟
د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په افغانستان کې پر شزو او نجونو پر لپسې بندیزونه لګول کیږي. لږ په شمټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي، پوهنتون ته نشي تللی او له دفتري کارونو هم محروم شوي دي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د شزو او نجونو د حقونو په شمول بشري حقونه رعایت کړي. طالبان بیا وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د شزو د حقونو رعایتولو ته ژمن دي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو سخوري یو خوا که په افغانستان کې د شزو سنگارتونونه جوړ شوی دی، نو بلخوا د پېښور یو میرمن د پاکستان د سپریم کورټ یا ستری محکمې جج یا قاضیه ټاکل شوی ده. مسرت هلالي د سپریم کورټ د قاضي په توګه وګمارل سول، او د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ای د هغې د ګمارلو منظوري ورکړله. دا چې هغه څه کارونه ترسره کړی دي او تر دې وړاندې د پېښور های کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي په توګه څه ډول دن ترسره کړی ده، په دې اړه نور حال شبیر احمدجان په خپل راپور کرا کوي.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو، او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ورکړی ده. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1114 ته رسیدلی دی. مسرت هلالي په 1 اپریل 2023 د پېښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1983 مراسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سرکار کونکي زنانه وکیل مهفش محب کاکا خیل وایي چې په وکالت کې هم ډېره کړوا، او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړ ډول کول، او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیر تکړه وکیل و، هغه ډیر پریکټیس کړی دی، د فاميلي کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाजونه اوچت کړی دي. دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول، هغه د پاره आवाज اوچتول، د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کوم کې اغوی راتلی شي او رستو آرام کولی شي، لکه ساده پارا هر قسم سہولت ورکڑی گی کہ پردہ کولی زمونگا بدلتا چکم خز ہائی کورٹ ترات لے ادا اغوی کی سنا بل گی دلی دوی خز ادا پارا یودا سے انتظار گاہ جوڑا الت اغوی راضی او کینی او خپل کی سنو تا انتظار کئی.
مسرت هلالي علاوه مدني ټولنې فعال هم، او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پېښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو، او دوی ټول ته به ډاډګر نه ورکوله.
دا هم زمونږ د لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دون غټ پوسټ باندې چې دا هغه الیبیټ شو، الحمدلله هغه اوس چې دی اغازه جج شو د سپریم کورټ. هغه هر چاته خو ریسپیکټ ور کړی دی، هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشالي دو، ځکه چې هغه به ډیر جولی انداز کې به کیس به موري دو دی وکیل او هغه کلاینټ او زبردست طریقې سره به هغه هغه ډیل کولو. نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی، او دا زمونږ هغه خويند د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کو غواړو کوم مهنت او کوشش شروع کو نو مونږ هم دې مقام ته رسیدي شو.
جسټس هلالي د اگست په 8 کا 1918 کې پېښور کې زیږیدلې و. د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو تر لاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پېښور په هنتون خیبر لاکال څخه قانون ډیگری یا سند تر لاسه کړو، او په 1903 کال کې د ضلع یا لاندې عدالتونو، بیا په 1908 کال کې د های کورټ، او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسترولن لري. د مدني ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د یو وتلې فعال په توګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی، او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی ده. جسټس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي، او د هغې د لومړي خزینه سیکرټري، نائب صدر او جنرال سیکرټري په توګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2009 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي په توګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړی میرمن اضافي یا ایڈیشنل ایڈوکیټ جنرل پتوګه، او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده تر سره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار زینو کې د خزو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبای محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
اورئ. زموږ غل مشال ریډیو خبری د بلوچستان حکومت لخوا په نوی کلنی بودیجه کې له بلوچستان اکاډمۍ سره د کلنی مرستې پیسو څو چنده زیاتولو او د پښتو او نورو اکاډمیانو هغو د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې پارولې دي. په خوا د بلوچستان پښتو او نورو اکاډمیانو کلنی بودیجه یا ګرانټ 1 کروڑ روپۍ وو، خو په نوي بجټ کې د پښتو او نورو اکاډمیو بودیجه هماغسې 1 کروڑ پرېښول شوی، خو د بلوچستان اکاډمۍ هغه 15 کروڑ ته پورته کړې ده. د سوي حکومت د اقدام د براوی ازرګي او پښتو اکاډمي مسولین اندیشمن کړي دي او هغوی له حکومت غواړي چې هم عمر ګرانټ دی ورته ورکړل سي لکه د بلوچستان اکاډمي لپاره چې ټاکلې دي. په دې نور حال ایوب ترن راکوي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچستان اکاډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی شوی دی او د بلوچستان اکاډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لکن په صوبې کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوونکي د پښتو اکاډمي ترڅنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کال 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکاډمي ترڅنګ د براوی او زارګي ژبو اکیډمی هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ضد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمي په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کول نورو اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سوی دا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نورو متعلقہ وزیرانو سرا ما دا وضاحت غوشتے دی چھ تاسو دا پشتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چی اکیڈمیانی دی داغوی پا فنڈ کی تاسی ولی اضافہ ندہ کرے کہ بلوچی اکیڈمی تا تاسی 15 کروڑ روپی دا کالا بجٹ زیاد کرے دی 15 کروڑ تا میور سوی نو پکار خود دا او چې پښتو اکیډمي براوی اکیډمي او نور اکیډمیانو په فند کې دغومره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمي په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه نه ده چې د پښتو اکیډمي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوی ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډي روته ویل چې پښتو اکیډمي په تیرو لس کلو کې نه هوازي څلور نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
په دې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې ادب او کلتور د پرمختګ لپاره دا ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور په کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي یا د پښتو یو اهم کتاب چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړ او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سسته دا اکیډمي لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه به چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لارو بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملې.
بل په لوته د پښتو ترڅنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوی ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای په منیټه و مشال ډیډو ته ول په کار دي چې د پښتو براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل سي.
دا خوش خبره ده چې د بلوچستان غبړا او 15 کروڑ سو، نو دغه څه په کار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژب اکثریت کې دي، بلوچی دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله په ادب حواله دغونه کار دي پکښې کې، نو باید دغه دي چې د بلوچستان اکیډمي غ زیات سو دا خو د خوشحالي خبره دی. لیکن دا غسر د براوی غ د پښتو غ د زارګي غ اور دا چې عزت دي د بلوچستان غ د دوی ګرد غ باید چې بڑا سی، ولی چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړ سی، کتابونه چاپ سی، نو د ګرد زب اخ دی.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
وایم چې دا هر چا د کمی دی موږ به د خپل کیبینټ او د وزیر اعلی په تر به دا خبره بیا ورسو چې به دا نورو ددي مور زیات چې دا د 15 کروړه سي دا د صوبایي حکومت بلکې زما خپل ذاتي رایه د هغه ده چې څومره ګران زیاتېږي نو هغه پټه خبره ده چې د دوی بیا یو بجټ او د دوی خپله ګزاره د کال چې کوم دی هغه پکې اوسي نو موږ به کوشش د هغه کوو چې دا نورې اکډمیانې دي د دوی پیسې دي مور زیاتې کړي چې د دوی هم کم د دوی تحفظات چې دي هغه ولري.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې شاوخوا لس کاله له مخه په صوبه کې چې کله د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی و نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ ویو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی و. خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 5 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په مومندو کې د کرهنې ادارې خلک تشویق کړي چې د زیتونو بوټي د نال کړي. د سیمه خلکو په غوځاینو کې د زیتونو بوټي نالول پیل کړي چې په پکښ نسبتا ډېر دي. د کرنې اداره وایي د زیتونو باغونه د نور میوو پرتله زیات او ښه حاصل ورکوي. دوی باغوانانو ته وړیا نیالګي، درمل او مشورې هم ورکوي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی په اړه راپور لیږلی دی.
د زراعت محکمې په مومندو کې د زیتونو کار شروع کړی. د سیمې کروندګرو ته د زیتونو بوټي او ورسره ځینې ضروري شیان وړیا ورکیږي او محکمه وایي زیتون د مومندو په هر سیمه کې کیدای شي او ځمکې د کروندې جوګه هم ده. خو زیاتوي زیتون دوی په هغه ځایونو کې زیات ورکوي چېرته چې اوبه وي. د زراعت د محکمې فیلډ افسر جاوید خان مومند د مشال رادیو پوښتنه وکړه تر دې دمه وایي څومره بوټي کرلی وي؟
تقریبا 10,000 بوټي به ما تقسیم کړي په خپل لاس باندې صرف یو غون تحصیل کی ډیسټریکټ مومند کې. خو به ډیر شوې دي کنه په ټول ډیسټریکټ کې. نو ما په خپل لاس باندې ډیر پلاټونه لګولې دي او زما یې خنده چې به هم پروګرام شته دي نور به مرضی څومره چې ډیسټریکټ مومند دا ټوله علاقه دغه د پاره ډیر زبردست ده ډیر زیات خپه کیږي. منګه خو لا د دې ایلډ لمنګ ته په تجربه کې نه راغلي چیرې موږ د دینه آیل استلې دی او بیا پرس کوم خرڅ کړی دی. خو به هر حال د نورو باغونو په نسبت ډېر زیات ګټور شه دي.
زیتون تر دې وړاندې باجوړ کې په غټه کچا کړل شي د باجوړ د زراعت د محکمې مشه مشال رادیو ته څو یو کار وړاندې ویلو دغه ضلع کې د ډیر شورکونو زیات بوټي موجود دي. د کې 2 لک بوټي قدرتي راختلي ولی نور بوټي د زراعت محکمې کړلي چې مقامي کروندګر ته ډېر استفاده کوي. باجوړ کې د زیتون نه د تیل وسترو غاڼي او یا ماشين هم د مخکمه لخوا لګیدل چې مقامي پیداوار په مقامي ماشين دلیږي او تیل تری وستل شي. جاوید خان نو مشال رادیو پوښتنه وکړه چې آیا که یو څوک خپل پټی کې زیتون کرل غواړي محکمه به کوم رقم شیان ورکوي؟
دا مره بوټي یو خدا فری اف کاست ملاويږي دا ډېر زیات قیمتي دي خودي تفری اف کاست ملاوي او کچر تبه ډپارټمنټ چې تبه دې د پاره کانټاتار یا سراوډي هغه به هم دې ورکړي کی سب بیماری یا سبکینو هغه به موږ غږ د پاره د وای هم کوشش کوو چې دې ته ملاوي شو په دې پوی کرشي چې دې باندې څه کول لنغه علاج دغه دوی یوتا کپا مخه موږ سره نه نو بیا ورته اډوایس کوو چې دا سیدا سو کوي.
مشال رادیو د کوم مند د هغه کروندګر چې موقع می ورته زیتون کرلی ورسره رابطه وکړه او هغه خبرې نه کولې. هو وی دوی ته لا هم د زیتون د ګټې په حواله سره څه معلومات نشته ځکه دغه فصل به د 3 تر 4 کالو پورې میونه ول شروع کوي نو دوی په اړه زیات معلومات نه لري. جاوید خان د مشال رادیو د پښتنه چې محکمه خو کروندګرو ته وړیا سہولتونه ورکوي خو آیا په کروندګرو هم کوم رقم ذمہواری اچوي؟
قدرتیا فاتیا خو جدا خبره ده. یو د دوی د غفلت په وجه کپاس کا د بوټو بغواړي او دی ورنکی آیا د سره وبشته دی او ورنکړلې او یا د مال جاتنه حفاظت کولې شوې نکو نو دی باندې دی جدا ذمہواری ده چې تاسو نه به موږ لیک ډپارټمنټ به تاسو نه ریکوري کوي دا یو ذمہواری په موږ ور چولې ده.
جاوید خان سره د ټول ضلع د بوټو معلومات خنو البته وای وای تر ټولو زیات بوټي په 51 تحصیل کې کړلې ورپسې پړانګ او تر هغه وروسته په نورو سیمو کې هم نال شوی بوټي شته. خوشمیرې دی 51 او د پړانګ نه کم ده. شانواز ترغزه مشال رادیو بخبر.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په پېښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. هلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، سیتار او یا هم ګیټار ژغولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیل هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقي بیلابیل آلات ورزده کوي. په دې اړه د مشال رادیو د همکار راپور اورو چې په وسندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چیرته چې مفکوره سیلنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیرینیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مکوری په هنري فعالیتونو مشال رادیو ته وایي
دلته کې دری بیچونه یا دری ډلې چې هغه کې الکان جینې کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبله زده کوي او د غرنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزورې نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګي به مې غوول او ټپي به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره چې دکړه کومه سحری کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم نازګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری تپی م پیوایو دي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
مالته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصہ واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګیټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، طبله، هغه سره مونږ غانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي تور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایدار ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقي کوي هغه چې په هر څوک باندې کوي په هر طریقه باندې کوي خو لیکن تربیت خو لازم ده کنه هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی دا هغه چې کوم نوک پلک دی دایې خو ضرورت خامخاوي
چې مکتورا سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.